د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه امپایل شو نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د 13/15 د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید ترهګر وځپي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه تمده چې له غزنی پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. د خبرونو تفصیل تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي وویل
آغاز مبارزات انتخاباتی شش میزان یعنی بروز جمعه را رسمن اعلان میکنیم تا تاریخ 25 ادامه خواهد
داشت. در انتخاباتی مبارزو رسمی اعلان که و دو جمعه پر از ده تل پش پگمه با پیل شد و تر 15 منیتی به دوام وکری. در کمپاین به تر 2500 ده دیرو کاندیدانو لوری تر سرشی و بیا دوی ورزی ده سکوت دی و تر حقی و روست بده تل پا اتوشتم ده ولسی جرگی انتخابات انتر سرشی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د څلورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره بیل وکتل. دا لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شوې چې دغو سلاکارانو شپږ ساعته ګډه غونډه لرله. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل تر دې دوه اړخیزو لیدنو کتنو مخکې پرون په تهران کې د افغانستان، ایران، هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو یوه ورځنۍ غونډه لرله. په دې غونډه کې د سیمې په کچه له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګله دېش او هند ترمنځ وشي. د بنګله دېش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 20 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. تر دې مخکې هند سربیره پر دې چې له افغانستان سره لوبه مساوي کړه، فاینل ته د ډیرو امتیازاتو په لرلو سره رسیدلی و. دا لوبې د سپتمبر په 15 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دو هیوادو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د ښاغلي ترامپ په وینا د دې طرحې پلان به له 2 تر 4 میاشتو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم دریځ دا دی چې د فلسطین په نوم هیواد باید غیر نظامي وي او اسرائیل د یهودانو د یوه هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. د اسرائیلی رسنیو په وینا نتنیاهو له ولسمشر ترامپ سره تر پرونۍ کتنې وروسته وویل د ډونالډ ترامپ دې وړاندیز ته حیران شوی نه دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ترامپ په نیویارک په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی رښتینې یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی، خو دوی د وخت تېرولو لوبه نه کوي. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 2 په سنګاپور کې لومړنۍ بېساره کتنه ترسره کړې وه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا ټاپو وزمه بل اټومي اتمی وسلو څخه پاکه کړي. ترامپ له کتنې وروسته وویل چې دای په څو میاشتو کې د نتیجې په انتمه ده. د شمالي کوریا په اړه ترامپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې میاشت له پیونګ یانګ څخه کتنه ترسره کوي. پومپیو په دې کتنه کې د ترامپ او کیم ترمنځ د دوهمې غونډې لپاره تیاری نیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. فتح الله ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې د ترکیې د 2014 کال د ناکامه کودتا په کولو تورن کړی دی. فرانکفورتر الګماین سایتونګ ورځپاڼې د رجب طیب اردوغان دا خبره راخیستې چې وایي د ناتو دغه دوه غړي باید سره یو ځای شي تر څو د امریکا د متحدو ایالتونو د بې ځایه تجارتي جګړې مخه ونیسي. د ترکیه او جرمني اړیکې هم د 2018 کال تر کودتا وروسته څه ناڅه خړپړ شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرنه غوړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرو جړلې وباسي.
شټ داون د بریډینګ ګراوندز اند سانکچوریز اند ټو پروسیکیوټ اور ریپاتریټ د وایلیټرز.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پراپورونه سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالډ ترامپ له نورو هیوادو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنګټن سره ملګري شي. د کرکټ د نولس کلونو د لوبډلې له روزونکي او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمد زی سره مو د دې لوبډلې د ورستیو بریاو په اړه مرکه کړې.
څومره چې د موږ توقع وه د کرکټ د لوبډلې نه تر دې موږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنټ کې.
د ژوند رنګونو کې مو د پوستکي د ناروغي او د ښکلا د متخصص لیوه متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
د ټولو نو خاول باید موږ کوشش وکړو چې د خپل جلد باندې غیر معیاري کریمونه استفاده نکړو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس له پاکستان وغوښتل چې ترهګر دی یا خپل خاورې وباسي. یاد محاکمه کړي عبدالله عبدالله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باید دا خبرې مخته ولاړې شي او ترلاسه شوې ګټې هم پکې خوندي شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان اجرایه رئیس په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر ګډې سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو دریاویایمې عمومي غونډې ته په نیویارک کې تیر شپه وویل چې موږ له ګاونډیو هیوادو غواړو په ځانګړي ډول له پاکستانه چې له موږ سره همکاري وکړي تر څو ترورستان په نقش کړو او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسو. عبدالله عبدالله پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي دا خبره هم وکړه چې د ترهګرو پناه ځایونه باید له منځه یوسي. هغه ځایونه چې دوی پکې هوسا دي او پناه یې هلته اخیستې ده هغه دې بند کړي. دا تیری کوونکي د محاکمه کړي یا د خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغېزمن ګام نه دی اخیستل شوی خو موږ د سیمې او ورهاخوا هیوادو سره کار کوو چې بهتره نتیجه ترلاسه کړو. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. عبدالله عبدالله په ورته وخت کې پر پاکستان غږ وکړ چې د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. افغانستان د غویي په میاشت کې له پاکستان سره د سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. په دې پلان کې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره هڅې شاملې دي. نږدې دوی اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې له افغان چارواکو سره د عمل پلان د بشپړېدو او پلي کېدو لپاره خبرې وکړې او ویې ویل چې دا خبرې ګټورې وي. د افغانستان اجرائی رئیس تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ پنځه بیار کې د ملګرو ملتولو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش سره په کتنه کې هم ویلی وو چې تر دې دمه د پاکستان په سیاستونو کې د افغانستان په ارتباط بنسټیز او ستراتیژیک بدلون نه تر سترګو کیږي. افغانستان له پاکستان په ورته وخت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د مرستې غوښتنه کوي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې بریالۍ شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړو. دا ضروری ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسېږو، خو په ورته وخت کې دا مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی په خواري لاسته راوړنې خوندي کړو، چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي. اجرائی رئیس په کوچنی اختر کې له طالبانو سره د اوربند ستاینه وکړه او وی ویل چې په لوی اختر کې ورته اوربند د جینو پلانونو او د سیسو ښکار شو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه سبا جمعه پیلېږي. د دې کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتي مبارزو لایحه تصویب شوې او کاندیدان مکلف دي چې هغه رعایت کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي مبارزو پر مهال د فساد، ګواښونو او زور پر مخنیوي ټینګار کوي. نور تفصیل دی ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري.
د رواني ونې د جمعې په ورځ د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې کاندیدان باید د کمپاین په ورځو کې د یو بل په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي او برنامې باید د قانون د ماتولو او عامه نظم د ګډوډولو لامل نه شي. دیوه انتخاباتی مبارزی در راتلونکو جمعی پا ورځ د میزان په شپږمه پرته له غزنی په ټولو ولایتونو کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر پنځه ویشتمې نیټې دوام کوي. دوه ورځې د سکوت دوره ده او له ټولو کاندیدانو غواړم چې د انتخاباتي مبارزې لایحه مراعت کړي او د مالي لګښتونو په برخه کې هم د کمیسیون په کړنلار عمل وکړي. د کاندیدانو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ستونزو مخنیوی، له دولتي امکاناتو د ګټې نه اخیستل، د عامه نظم د ګډوډولو مخه نیول، د سیمیزو قومي او مذهبي تعصب نه کول او مالی لګښتونو ته پاملرنه د دغه لایحې مهم موارد دي. ښاغلی هاشمي افغان رسنۍ غواړي چې په خپلو انتخاباتي خپرونو کې له برابرۍ کار واخلي او امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید خپل بې پرېتوب وساتي او هیڅ کاندید ته اجازه ورنکړي چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خغلی هاشمی وایي چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات به د بایومټریک په سیستم تر سره شي، خو که دغه سیستم په وړاندې ستونزې جوړې شوې نو په بدیلی لارې هم فکر کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د روان لمریزې میاشتې په 15مه نیټه به د بایومټریک 3400 ماشینونه دوی ته ورسیږي او د همدغه میاشتې تر 12مې نیټې به دغه سیستم 1860 نور ماشینونه به هم افغانستان ته انتقال شي. د دغه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د رای ورکولو 15000 مرکزونه او 20000 محلونه جوړ شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد یو شمېر ولایتونو ته رسیدلي او ځینو ولایتونو ته پر لار دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې لیست د بشپړېدو په حال کې دی چې د 14 ولایتونو خپور شوی او د پاتې نورو ولایتونو به د میزان د میاشتې په 10مه نیټه اعلان شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د کاندیدانو له لوري د انتخاباتي قانون او لایحو پر رعایت ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال باید کاندیدان له زور، پیسو، ګواښونو او فشارونو څخه ګټه واخلي. دی وایي کله چې له قانونه سرغړونه کیږي نو په دې وخت کې د کارونو د طریقو په اړه پوښتنې پیدا کیږي، فساد منځ ته راځي او په ټوله کې انتخاباتي سرغړونې ترسره کیږي. موږ له کاندیدانو غوښتنه کوو چې قانون باید ومني او له قومي بحثونو لیرې سوله ییزې انتخاباتي مبارزې ترسره کړي. خاغلی رشید همداشان وایي چې دوی به د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو نه جدي سارنه وکړي او په دې برخه کې به د کاندیدانو سرغړونې له خلکو سره شریکې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
سهار و بجې او 15 دقیقې دی ازادي رادیو او ریاو سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر دی یو شمیر لویدیزو رسپانو مطالب لوست دی.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکیانو وژل کېدو ته کتلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یو شمیر حملو کې د افغانانو د تلفاتو زیاتوالي په ملګرو ملتونو کې د خطر زنګ وهلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې یا یوناما په دغه هیواد کې له ټولو ښکېلو لوري غوښتي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د ملکیانو د خوندیتوب د ژمنې سره سم عمل وکړي او ملکیان خوندي پرېږدي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې پر ملکیانو حملې کړې چې په اړه یې ملګرو ملتونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځایي اوسیدونکو او د هغوی د استازیو په وینا د کاپیسا او وردک ولایت په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. یوناما ویلي چې د طالبانو پر وړاندې په همدغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو هوایي حملې کړې دي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حملې افغان ځواکونو کړې که امریکایي ځواکونو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوې ویاندې ډیبورا ریچارډسن ویلي چې دوی د حملو په اړه ټول معلومات ارزوي. یوناما ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشت کې په افغانستان کې د 353 ملکیانو مرګ ژوبله د هوایي حملو په نتیجه کې ثبت شوې ده چې 149 کسان یې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې زرګونو ملکیان د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې وژل شوي دي چې د دوو تلفاتو لوی شمیر د سخت دریځو د حملو او پاتې د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو کې پر هوایي قواوو متکي دي، په افغانستان کې د ملکیانو تلفات زیات شوي دي. د ورځپاڼې په وینا افغان ځواکونه په تر شلو زیاتو ولایتونو کې له سخت دریځو سره په جګړه بوخت دي او هغوی طالبانو د نورو سخت تر دې ډالو ته د ماتي ورکولو لپاره هوایي حمله زیاتی کړې دي. نیویورک ټایمز لیکلي چې ډیری حمله امریکایي ځواکونه کوي، خو افغان هوایي قواوې هم داسې حمله کوي. په مقاله کې راغلي په تیر اونۍ کې افغان او امریکایي ځواکونو هر ورځ تر شلو زیاتی حمله کړي. د نیویورک ټایمز په وینا د هوایي حملو د زیاتوالي لکبله د ملکیانو د تلفاتو احتمال هم زیات شوی دی. ورځپاڼه استدلال کوي چې افغان او امریکایي ځواکونه یو ځای د داس پیښو په اړه ارزونه او مطالعه کوي، خو ډېره ستونزمنه ده چې مشخصه سي کومه هوایي حمله چا کړې ده. نیویورک ټایمز د ملګرو ملتونو شمیرو ته کتلي او لیکلي دي چې هوایي حملې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو 0% مسؤلي دي او د پخوا په پرتله په تلفاتو کې 50% زیاتوالی شي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان کرکټ ملي ټیم په آسیا کپ سیالیو کې خو وزلید او د ډیرو په نظر د افغان لوبغاړو لوبي د دوی تر توقع لوړوي. افغانستان په دې سیالیو کې دوی په ډیر توپیر وګټلې، دوی په لک توپیر وبایلل خو یې ویل هن سره مساوي کړه. اسمت سروان په آسیا کپ کې د افغانستان د لوبډلې د سیالیو د غختلو او کمزورو ټکو په اړه د افغانستان د 19 لوبډلې له روزونکو او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي، په آسیا کپ سیالیو کې د افغان ټیم د لوبو په اړه وویل
دا بوویم چې څومره چې د موږ توقع وه د کرکټ د لوبډلې نه او بیا د آسیا په سطح باندې هغه پیاوړو لوبډلو په خلاف باندې تر دې موږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنټ کې. یعنی یو وخت به چې دوه لوبډلو سره به موږ میچونه کول چیرته په کال کې یا د سیوزای کې به موږ یو یو یا دوه لوبې سره برابر شولې. خوشبختانه تقریبا موږ دلته 15 لوبې وکړلې او د یو روزونکي په صفت به زه دا ووایم چې موږ د سریلانکا او د بنګلاديش په خلاف باندې د ګټلو توقع وه، خو دومره د یو طرفه د ګټلو توقع موږ نه وه چې دوه دوه ټیمونه به دومره په اسانۍ سره موږ ماتو. یعنی زمونږ خی یو ایکسری وسول نو ان شاء الله پر اتونکو کې به زمونږ د لوبغاړو مورال ورسره ډیر ښه. یو وخت به موږ ته دغه نمونه ډیر غټ ښکارېدل چې پاکستان سره میچ ده، نو د ما په فکر باندې یو بهترین ټورنمنټ او دومره د توقو خلاف منګل د ښې لوبې وکړلې.
بله، په اول پړاو کې افغانانو ډیر ښه لوبه وکړه. تاسو اشاره وکړه سریلانکا ته په یو دی وی او بنگلاديش ته په یو سره شپږ دیش منډو ماته ورته، نو په دوهم پړاو کې توقع زیاته شوله افغان ټیمه. اما افغانانو د بری روسي حتم ورسېدل د دوه نورو ټیمونو په مقابل کې، د بنگلاديش او پاکستان په مقابل کې. په ورستي شیبو کې افغانان ونه توانېدل چې هدف ترلاسه کړي. مثلا پاکستان چې کله بیټینګ کاو او د افغانستان منډې تعقیبولې په ورستي شیبو کې وکړای شو، لکن افغانستان بیا د بنگلاديش په مقابل کې دا کار کړی شو. دا ولي
بی خبره دا اوس کدی پاکستان د لوبډلې حکومت وخت چې منګه غشوی ملک ته چې تومره حکومت وخت چې کیچ ورته ډراپس نو دیو کرکټر په صفت باندې بز دا وه م چې هغه وخت د غندازه موږ د ولګېدل چې اوس به د شوی ملک به کوشش کوي چې تر اخره پورې ځان ورسوي نو هم هغه شی هم شو دا په تجربو سره کېږي. شوی ملک وګوري تقریبا 300 نه زیاتې ورځنۍ لوبې کړې دي د دنیا په غټو غټو ټیمونو کې لوبېدلې. دغسې مرحلو سره هغوی ډېر مخامخ شوي دي. موږ کم دغسې حالات لیدلي دي د موږ لوبغاړي چې کوم بولر چې ورته بال کوو داسې موقع ورته ډېره کمه ورغلې وه. یعنې د هغه د فشار کنټرولول دي چې څومره یو سړی ځان باندې کنټرول راولي. په لنډه کې به درته ووایم چې موږ ته اته رنزه ګټل په کار وو. د موږ د ډېر بهترین توپ وهونکي بیا په ګراؤنډ کې ولاړو خو د بنګله دېش لوبغاړي د موږ په خلاف باندې ور نه کړل. دا ټول هغه شی نه دي چې په تجربې سره نو که دغسې موږ ته نورې هم داسې لوبې برابرې شي او دغسې مرحلو سره موږ مخامخ شو.
د بالینګ په برخه کې افغانستان ډېر ښه سپینران درلودل او ډېره اتکا یې په سپینرانو وه. فکر نه کوئ چې د تیز بالر په برخه کې افغانستان نیمګړتیا لرله؟
بالکل د تیز بالر دپاره ډېر ضرورت و. خو هغه کوم بالران چې موږ لوبول اوس هفته بلم چې وو یا تاسې چې صرف او صرف یو بالر په صفت باندې لوبېده نو په دغه ټورنمنټ کې که تاسې دغه د نورو تیز توپ اچوونکو چې څومره په دغه ټورنمنټ کې لوبېدلي هغوی سره مقایسه کوي ګمان کوم چې ډېر ښه په زړه پورې بالینګ یې ترسره کړی ده. بدبختانه زه به دا ووایم چې دولت زدران هم په دغه سفر کې نه وو او د موږ وفادار تیز توپ اچوونکی هغه هم په دغه سفر کې زخمي شوی نه وو. خو بیا هم دواړو ښه لوبې ترسره کړلې او موږ سره د راتلونکي لپاره موږ سره ډېر داسې بالران شته انشاءالله که نور یا د جامع جهاني لپاره که موږ تیاری کوو یا نور راتلونکي لپاره که موږ داسې غټ میچونه راځي نو دغه خلا هم موږ پوره کولی شو.
د افغانستان د 19 کلن لوبډلې روزونکی او د ملي ټیم پخوانی کپتان رئیس احمد زئی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالډ ټرمپ له نورو هیوادو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنګټن سره ملګري شي. ټرمپ ایران د تروریزم مخکښ صادرونکی هیواد بللی دی. تفصیل د احمد شیبر پراپور کې.
د متحد ایالاتونو ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې چې د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې ایران تجرید کړي د ایران پر ضد خپله طرحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د ایران رژیم شخړې، تروریزم او ګډوډۍ صادروي. په غیر قانوني ډول د بالستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره یې معامله کړې او دا توغندي په ټول منځني ختیځ کې خوروي. دا رژیم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلوونکی دی. په ټولې سیمې او ورهاخوا ترهګري تلمن وهي. دغه ډول رژیم ته باید کله هم د اټومي وسلو اجازه ورنه کړل شي. د همدې لپاره د روان کال په لومړیو کې متحد ایالاتونه له ایران سره له اټومي تړونه بهر شو. هغه هیوادونه چې له ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی دی هغه د ټرمپ له دې غوښتنې پشا شول چې د ایران پر ضد سره یو ځای شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ خبريالانو ته په نیویارک کې وویل ایران خپلو ګټو ته ګوري او د اټومي تړون لښمنو به پښان شي.
در جلسه امروز هم کاملا در شورای امنیت
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې دا څرګنده شو چې امریکا یوازې ده. ټول هیوادو چې په امنیت شورا کې خبري کړې دي د اټومي تړون ملاتړ کړي او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د امریکا اقدام یو ناسم اقدام بللای دی.
قلمداد کردن
په 2015 میلادي کال کې امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه سست کړي او ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل چې واشنگتن د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او دې یو ډول بې باوري رامنځته کړه. خو ښاغلی مکرون زیاته کړه چې دای ډاډه دی چې ټول د هدف لري چې د مخه ونیسي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نکړي.
و امریکا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړه چې بحث تر ډیره پر ایران څرخېده. ولسمشر ترامپ په دې غونډه کې هڅه وکړه چې ایران په نړۍ کې لا منځوي کړي، خو د امنیت شورا نورو دایمي غړو د هغه وړاندیز رد کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم له دغې غونډې وروسته په نیویارک په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ایران نه دی چې په نړۍ کې لا منځوي شوی، بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ غونډې وښوده چې امریکا د 2015 کال اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته په نړۍ کې لا منځوي شوې ده. اوس هم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهی په تهران کې د 4 هیوادو د ملي امنیت له سلاحکارانو سره بیل بیل وکتل. دا لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شوې چې دغو سلاحکارانو 6 ساعته ګډه غونډه لرله. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 20 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د 2 هیوادو د رامنځته کېدو سولهییز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې دی د ترکیې د 2016 کال د ناکامه پوځي کودتا په کولو تورن کړی دی. په خپله ګولن دغه تورونه رد کړی دی. او د تقاعد د سن لپاره د روسیې د ولسمشر وړاندیز د روسیې ولسي جرګې تایید کړه او استازو جرګې ته واستول شو. د دې پلان له مخې د ښځو د تقاعد کال به چې اوس 55 دی 60 تر لوړ شي.
د ژوند رنګونه
مننه از من ډاکټر زلمی خان احمد زایمه د پوسټو کې د ناروغي او د خکولا او زیبایي متخصصم.
نو دا برته وای چې څنګه کوي شو چې شفافه او تازه جلد ولر.
څنګه من خپل جلد پاک وساتو؟ دلته مختلف رويشونه دي. د ټولو نو خاول باید من کوشش وکړو د خپل جلد باندې غیر معیاري کریمونه استفاده نکو. په خپل سر د بازار نه بازي دواګانې وانه خلو چې هغه پر مخ باندې ولګو، ځکه که په خپل سر باندې کومې دواګانې پر مخ باندې استفاده کو هغه څونه واقعي پیدا کوي. یو داسې په مخ باندې لکې پیدا کوي، په مخ باندې ویښتان پیدا کوي، مخ پوستکی نزه کوي او مخ توري. بل همیشه باید کوشش وکړي د لمر سره مخ ډیر په تماس کې نسی. د لمر وړانګې په مخ باندې ډېر منفي تاثیر کوي. کله کله بیا دغه د لمر وړانګې چې هغه کسان چې سینې پورته وي د اکثره دغه د پوستکي سرطان هم دغه ډېر د لمر وړانګو نه پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت بیا خلک وایي چې دغه سردردي او تشویش هم په جلد باندې را بد اغېز لري، دغه تر کوم حده پورې ده؟
ډیر ښه. داسې تشویش او سردردی نه تنه په جلد باندې تاثیر لري، بلکې د وجود په ټولو سیستمونو باندې تاثیر لري. په سترګو باندې لري، په غوږونو لري، د بدن په داخلي عضو باندې لري، نو په ویښتانو باندې لري. نو تشویش او سردردی دواړه په جلد باندې منفي تاثیرات لري.
خوراک څنګه؟ د کوم خوراکونه ګټه پورته شي؟
معمولا غذایی مواد باید په منظم ډول واخیستل شي، مایعات ډیر زیات واخیستل شي، د میوو نه زیاته استفاده وشي، او د زیات غوښي او چربي موادو نه باید جلوګیری وشي. زیات غوړ مواد او غوښه د پروتینونه هغه په جلد باندې منفي تاثیرات لري. هغه کسان چې غوی ډیر ورزش کوي، بیا هغه ورزشکاران اکثره پروتین مصنوعي پروتینونه اخلي، نو تاسو به د غوی جلدونه لیدلې چې مخې ډیر زر چمره کوي، زر لکه کوي. علت هم دا ده چې غوی مصنوعي پروتینونه اخلي او هغه طبیعي پروتینونه نه استفاده نه کوي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت د ځوانو نجونو یا د ځوانو هلکانو پر مخ باندې تور داغونه، تور لکه پیدا کوي، آیا دغه لکه تداوی لري کنه؟
بله، د دې لپاره خوشبختانه ښه تداوی دغه فیزیوتراپی دا لیزر تھراپی دا او همدارنګه اوس د ټول بدن د سپینوالی د پاره یا د لکو د پاره یو رقم پچکاری دي چې ګلو تو تایون ورته وای دا راغلی په دنیا کې رجستر هم دی او کامیابی هم دی حتی هغه ټول بدن تخکلا ورکی ټول بدن سپینی او دا معمولا تداوی کیږي
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتوره سي د زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکرو